اوردونکو د مشال ډیو پروانه خبرونه کې د خپل قربا اسرار لمومن سلامونه ومني. وخت د ورځې 3 بجې شوی. نن د خالی ورځ د 2013 کال د جون د میاشتې 15 نیټه ده. په دې غړي کې بواری د کوټې په سردار بهادر خان ویمن یونیورسيټي په یو بس کې 14 د محمد علي جناب په استوګنځي باندې برید. په خبر پښتونخوا کې سلاوونه ورستۍ نیمایي کې دوه اونځي خبرونه سروې او جمهوریت حمله رو فلمړی ورزو بشیر ګوښتا چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
بلوچستان کې د یو پهنتون په بس کې 14 شوې او دغلته نامعلوم استوالو د پاکستان د بانی محمد علي جناب په خانه سوګنځي یا قائد اعظم ریزیدنسي په بمونو الوزولې. افغان چارواکي وایي چې امریکا طالب استوالو سره د پاکستان د جاسوسي ادارې په مرستو سترګې پټي، نو د افغانستان او امریکا امنیتي تړون کېدل به مشکل شي. او د ایران د ولسمشر انتخاباتو کې تر دې دمه د شمیرل شو رایو تر مخه اعتدال پسند امیدوار حسن روحاني تر نورو امیدوارانو مخکې دی. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان په سرکار کوټه کې د سردار بهادر خان وومن یونیورسيټي په بس کې 14 شوي چې ګڼې زده کوونکي پکې ژوبل شوي دي. د دې خبر تفصیل د مشال لیډو په روانه خبرونه کې اوریدل شي. بلخوانه سرګند او وسلوالو بیګا د بلوچستان په زیارت سیمه کې د پاکستان د بانی او لومړی گورنر جنرال محمد علي جناح سوګنځي په چاودیدونکو موادو الوزول دي. د زیارت د پولیسو مرسیال افسر طاهر ندیم وایي د قائد اعظم ریزیدنسي په نامه پیژندل کېدونکي تاریخي اهمیت لرونکي دا ودانۍ په مکمله توګه لمنځه تللې او په برید کې پر دند ولاړ یو پولیس هم وژل شوی دی.
یو ریموټ کنټرول بم او درې نور ټایم یا د ټاکلي وخت بمونه ودانۍ ته ایښودل شوي وو. دا ودانۍ له لرګي و جوړه ده، اور یې اخیستی. اني شاهدینو راته وویل چې برید کوونکي 4 یا 5 وسلوالو چې زموږ یو پولیس یې هم وژلې. د غزه کې 6 نور بمونه هم ایښودل شوي وو خو هغه موږ ناکاره کړل.
بلوچستان کې د مهال بیلابیلې بلوچ ډلې له پاکستانه د بیلودو لپاره وسلواله مبارزه کوي، خو تر دې دمه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. یاد دی چې دا ځای د دې لامله مهم ګڼل کېږي چې د پاکستان بانی محمد علي جناح په 1943 کال کې له مرګ مخکې خپلې وروستۍ شپې ورځې همدلته تیرې کړې وي. د خیبر پختونخوا په هنګوز لکه د دوو کسانو مړی موندل شوی. د دواوی ثانی یو پولیس افسر مصطفی خان نن مشال لړیو ته ویل چې دا مړی د تورې وړې په سیمه کې په یو ځنګل کې غورځول شوی او دوی نن تر لاسه کړي. دغه په ناوژل شوی کسان یو هفته وړاندې ورک شوی وو. دا لنه د معلومات چې د خلکو د ورکولو او وژلو وجه څه ده، خو د چارواکو په نه دي سیمه کې په خوا هم دغه سی پیښې شوې دي. د افغان ولسمشر حامد کرزی وایان وای د پاکستان د پوز او استخباراتو په ملاتړ د وسلوالو طالبانو د ترهګرو حملو د دوام په وړاندې د امریکا پټه خوله پاتې کېدل د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون امکان کموي. امل فیضی د جمعې په ورځ د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې نړیوال په ځانګړي ډول امریکا پر دې سترګې پټي چې د پاکستان د جاسوسي ادارې او پوځي کړۍ د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. هغه زیاته کړه
تر هغه پورې چې دغه ډول بریدونه تر روسي بریدونه د طالبان د خوا څخه ادامه پیدا کړي، دا به د افغانستان د حکومت دپاره شرایط نور هم زیات کړي او د افغانستان حکومت دپاره به دا ډېر مشکل کار وي چې د امریکې سره امنیتي سند امضا کړي. که دغه حالت متاسفانه ادامه پیدا کړي، بیا به نو امریکا شاید دې ته مجبوره شي چې دغه سند په راتلونکي کې د افغانستان د راتلونکي حکومت سره امضا کړي.
دا په داسل کې دا چې د افغانستان د کندهار امنیتي چارواکي وایي د پاکستاني پوځیان لخوا د دوی په سرحدي ولسوالۍ معروف باندې د سپکو درنو وسلو حمله شوې چې له وجې د افغان سرحدي ځواکونو دوه پولیس ټپن شوي او د دوی مرسته کوونکی یو افغان کارګر وژل شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه پیښه غندلې ده. پاکستان لا تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلې. خبرونه له مشال ریډیو وره. پېښور کې د افغانستان کونسل جنرال سید محمد ابراهیم خیل د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال ادارې نه غوښتنه کړې چې د پېښور سره په څنګ کې د خزانې کیمپ د افغان کډوالو سره د مرسته وکړي، ځکه د سیلاب اوبه دغه کیمپ ته ورننوتې دي. ابراهیم خیل پرون دغه کیمپ ته ورغلی او د خلکو سره تر لیدو په کم کې د ننوتو بوله کتلو وروسته یاده غوښتنه کړې. په خزانه کډوالو کیمپ کې 1200 افغانان کورنۍ ژوند کوي. د کیمپ باندې په 2010 کې هم سیلاب راغلی و. ایران کې د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو لومړنۍ پایلې ښیي چې اصلاح غوښتونکي امیدوار حسن روحاني د 50% نه زیات رایو په ترلاسه کولو د نورو امیدوارانو نه مخکې روان دي. د پرنیو انتخاباتو نه پس تر دې ګړۍ 5 میلیونه رایې شمېرل شوې چې ورکې روحاني 52% او محمد باقر قالیباف 12% رایې اخیستې دي. ایراني چارواکي وایي د جمعې د ورځې د انتخاباتو لپاره 50 میلیونه خلکو د رایې ورکولو جوګه وو او 80% خلکو خپل رایې استعمال کړې ده. امریکا پر شام د هوایي بندیزونو د لګولو امکانات رد کړي دي. د امریکې د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن روډز وایي دا به په 2011 کال کې پر لیبیا د هوایي بندیز د لګولو نه زیات ستونمنده، خطرناکه او قیمتي کاری. نوموړي وویل واشنگتن د شام د اپوزیشن سره د مرستو کولو نه دریغ نه کوي، خو اوس وخت رارسېدلی چې د نوموړي هیواد معتدله اپوزیشن پیاوړی کړی شي. د ترکیې په استنبول کې د گیزی پارک کې موجود مظاهره کوونکو د ترکیې وزیر اعظم رجب طیب اردوغان هغه غوښتنه رد کړې چې نوموړي پکې له دوی غوښتي وو چې دا پارک دی پرېږدي. د نوموړي دغه څرګندونې وروسته له هغه مخته راغلی وي چې د جمعې پر چارواکو ویل د آبادکاري لپاره به د دې پارک ونې نه غوڅوي. او وروستۍ خبر د کرکټ. نن د هندوستان او پاکستان ترمنځ د چمپیونز ټرافی کرکټ ټورنمنټ کې یو 500 اووریز میچ کیږي. پاکستان د هندوستان په بلنه لومړی بیټنګ کوي او تر دا مهاله په 8 اوور کې 1.5 سکور کړی دی، 1 کس اوټ دی. یاد دی چې پاکستان د ټورنمنټ کې خپل مخکینی 2 میچونه بایللی دي او دې سیالیو کې د وړاندې تک چانس نه لري، خو هندوستان خپل 2 میچونه ګټلي او سیم فاینل ته وتلی دی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه بوله مشال ریډیو اوردل چې بشیر ګو خپلان د کول په دې غړي کې به وره. د کوټې په سردار بهادر خان ویمن یونیورسيټي په یو بس کې 14 شوې چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ لوړېدلې ده. د بلوچستان په زیارت کې د پاکستان د بانی محمد علي جناح استوګنځي په راکټي بریدونو تباه کړل شوې دي. د خبر پختونخوا په 409 ښار کې سیلابونه راغلي چې پکې یو شمېر کورونو او پټو ته تاوانونه رسیدلي دي.
کم کم ځای کې چې د سیلاب خطر ده هغې ته الی وارننګ شوی دی چې تاسو لازمینه خالی کړئ. چې کوم خلک راوتل غواړي هغې دپاره موږ د ټینټونو بندوبست کړی دی.
په سواسین کې هم د منځنۍ کچې سیلاب دی.
دا ټول دا سیند کې راغلی دی، 4 ورځې ده. د دومره نقصان وکړو تاسو به دا نقصان لیدلی، تاسو ولیدو چې دا اوټلې په دې باندې کروڑونو روپو خلکو جوړې کړې وه. هغه ویوړې
د قبایلي سیمې د پارلمان غړي د بجټ په اړه وایي
پټاري لپاره داسې خصوصي کسمې کې جایز ذکر وکړو.
او په جروزو ګیم کې د مومند او باجوړ ځنې کډوال بد رواني میاشتې په 12 نیټه خپل کورونه داستان شي. خبرونو کې هم وردل چې د بلوچستان د کوټې په سردار بهادر خان ویمن یونیورسيټي په یو بس کې 14 شوي چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ اوړېدلې ده. روستي معلومات له خپل خبريال اخلو. خدای نور ناصر چې دا مهال د کوټې نامن سره د ټلیفون په لار دی. خدای نور ناصر ستریم شي او د پیښې حال راکړي.
مننه. مومند د کوټې بروري سړک په چیر ته چې سردار بهادر خان ویمن یونیورسيټي را او سمهوز د پیښې د اترا ورسېدم چې دلته شیبه مخکې 14 سوي ده. زموږ چې کوم سرچینې دي د ایټي سرچینې هغه دا وایي چې 14 په یونیورسيټي کې دننه چې د بسونو کم پارکینګ و چېرته چې بسونه ولاړ دي عمل ته سوی ده او تر اوسه پورې په دې کې د مارک ژوبلې رپورټونه شته، خو پولیسو په دې اړه د دې تصدیق کړی نه دی. دلته چې زه ګورم دا وخت اسفار ته بېخي د نږدې یم. ګڼ شمېر زده کوونکي شدینه زده کوونکي چې یونیورسيټي څخه راوتلي دي او هغه خپلو کورونو ته په لاره باندې دي او همدغسې په دې یونیورسيټي کې چې د کومو شدینه ښوونکو خپلوان دي هغوی هم په موټرانو کې په ډېر تېزۍ سره روان دي خواته د 14 ځای ته. نو تر اوسه پورې پولیسو څه نه دي ویلي چې 14 څنګه سوی ده او په دې کې څومره مارک شوبله ده. خو د ایډي سرچینې وایي چې پدې کې لږ تر لږه لس زخمی شدینه زده کوونکي د کوټي بی ام سی بولان میډیکل کالج ته استول شوي دي.
خدای نور ستاسو په وړاندې باندې حالات چې دغه پیښې تاسو نږدې نو
ستاسو پورې لا هم که څه هم بېخي وختي دی د دې مسؤلیت لا هم
پښتون زما دا و چې امدادي کارونه څنګه روان ستاسو په وړاندې باندې؟
بالکل بالکل امدادي کارونه فایر بریګیډ موټر دلته وینم ایمبولنسونه وینم او همدغسې د اف سي او د پولیسو سرتیرو چې کوم سرتیر دي هغه هم دلته وینم امدادي کارونه بالکل روان دي او زخمیان لا هم اشتهي د کوټې کوم دغه سردار بهادر خان ومني نو سره
خدای نور په تیر وختونو کې هم دا قسمه پیښې رامخته شوې دي که څنګه؟ خدای نور پښتنه زما دا وه چې دا قسمه پیښې تیر وختونو کې هم په دغه صوبه کې رامخته شوې دي که څنګه؟
بروري سړک باندې خو بالکل ډېرې شوې دي، البته تر کومه ځایه چې د سردار بهادر خان ومني نو څه خبره ده، نو دلته دا سچویشن ده شوې او همدا لومړی ځل دی چې په زرپور د یونیورسټي بالکل مخته ولاړ یم او ښکاري داسې چې دا د ودانۍ دننه چې د پارکینګ دی چېرته چې بسونه ولاړ دي همهلته شوې ده او بهر چې کومه روډ دی دلته خلک ولاړ دی په گیټ باندې، نو دا ګواکې په سردار بهادر خان یونیورسټي کې لومړی او په بروري روډ باندې خطرې مخکې همدا ترهګري پیښې شوې دي.
ښه، خدای نور ډېره مننه، موږ به ستاسې نه سات په سات باندې تازه معلومات اخلو، د ځان خیال ساتئ، ډېره مننه. تاسو ورته چې د کوټې په سردار بهادر خان ویمن یونیورسټي په یو بس کې چاودنه شوې ده او څرنګه چې زموږ خبریال وویل چې د ایدي سرچینو له مخې په دې کې لس خزینه زده کوونکي جوبل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
په بلوچستان کې پاتې کیږو. د بلوچستان په زیارت سیمه کې د پاکستان د بانی محمد علی جناح تاریخي ریزیډنسي یا استوګنځي تباه کړل شوی دی. د دې ښار پولیس وایي د جمعې او خالی په منځنۍ شپه په ښار کې درې چاودنې اوریدل شوې چې درې واړه راکټي بریدونه وو. د پیښې پلا تر اوسه کومې ډلې قبوله کړې نه ده. تفصیل د خدای نور نصر نخلو.
د بلوچستان په سیلانی سیمه زیارت کې د دې هیواد د بانی محمد علی جناح استوګنځای په راکټي بریدونو تباه کړل شوی دی. د سیمې پولیس وایي د جمعې او خالی په منځنۍ شپه د پاکستان په وخت څه باندې یوه بجه له نامعلومه ځایه د جناح په استوګنځای درې راکټه توغول شوي چې پکې د پولیسو په خبره د جناح په ریزیډنسي کې اور ولګید. ځایي چارواکي زیاتوي تر اور لګیدو وروسته له کوټې څخه فایر بریګیډونه وغوښتل سوه چې د هغوی تر رسیدو مخکې دا تاریخي استوګنځای تباه سو. د زیارت پولیسو تھانے یو چارواکی مشال راډیو ته وویل
رات کو تین بم دھماکے ہوئے ہیں، ایک پولیس کا کانسٹیبل شہید ہوا.
د شپې په همدې استوګن ځای کې درې چاودنې وسوې چې پکې یو د پولیسو کانسټیبل هم وژل شوی او استوګن ځای ټول تباه شوی دی. تر اوسه مو هیڅوک هم په دې تور نیول نه دی، خو په لټنې مو پایل کړی دی. که څه هم په زیارت سیمه کې همدا د ترهګرۍ لمړۍ پیښه ده چې مسؤلیت لا هم کومې وسلوالې ډلې قبول کړی نه دی. په زیارت کې د پاکستان د بانی محمد علی جناح د استوګنځای د پاکستانی وګړو لپاره یو تاریخي ځای و چې د یاد هیواد له بیلابیلو سیمو څخه به ورته وګړي د دې د کتو لپاره راتلل. د پاکستانی تاریخ لیکوالان کاږي د پاکستان بانی محمد علی جناح د ژوند وروستۍ ورځې په همدې ریزیډنسي کې تیرې کړې دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. او زو پیښور ته د خیبر پختونخوا په 409 ښار کې سیلابونه راغلي چې پکې یو شمیر کورونو او پټو ته تاوانونه رسیدلي دي. صوبایي حکومت په ټولو ضلعو کې کنټرول رومونه جوړ کړي دي او مختلفو سیمو ته یې د شګې بوجۍ هم لیږلي دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال شبیر جان درکوي.
د خیبر پختونخوا د سیلاب د کتنې ادارې ترجمان عنایت الله وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې زیاتره سندونو کې اوبه په کمېدو دي او د سیلاب خطره فلحال نشته دي. خو کنن سټم هم بارانونه اوشول، نو بیا د اوبو زیاتېدو ویره شته دي. دوی زیاتوي
کابل ریور کمی شوی دی. اوبه تقریبا اوس داسې بیا بارانونه زیات ونه شول نن بیګا ماښام ته، نو اوس خو مطلب دا دی چې داون کول باندې شروع شوي دي.
حاجي بارانونه چې د دې دریابونو په کیچمنټ ایریا باندې بارانونه وشي کنه، نو بیا سیلاب بالکل دی خطره ویږي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دومره خطرناک صورتحال نه دی سره چې په پاکستانی میډیا خودلې کیږي، خو دوی خپل احتیاطي ګامونه پورته کړی دي او د سندونو په غاړه میشته ولس ته غوښتنه کړې ده چې کوم ځایونو کې د سیمې پریښودو هدایت شوي دي، نو باید دغه ولس حکومت سره مرسته وکړي او د دغه سیمې څخه په وخت باندې وځي. د خیبر پښتونخوا حکومت ویان شوکت یوسفزی زیاتوي،
کم کم ځای کې چې د سیلاب خطر ده هغه ته ارلی وارننګ شوی دی چې تاسو ځایونه خالی کړئ. سب پرابلم دا دی چې لوکل خلک هم تعاون نه کوي. ابھی این وقت کی چکل سیلاب پہ راشی نے منگا سیلاب کی منگا کے نا مخ کی دیزل انتظامات کڑی دی چکم خلق راہ تل گواڑی آئی دارا منگا ٹینٹونو بندوبست کڑے دے کسوک پسکول کی اسے دل گواڑی آئی کی اسکول دا پارا بندوبست کڑے دے داغی دا پارا دا خوراک داغی دا پارا نان فوڈ آئٹمس کچن سامان دا ہر سب بندوبست کڑے دے والا حکومت.
یاد بنے والا چی حکومتی ویان دا ہم ویل چی پسوات کی کم دو پلونا سیلابی ابو وڑل دی ہگا ارضی پلونمو او دا ہگے دا بیا جوڑول باندے کار روان دی. بلے دا چی دا سندونو پخوا کې ردی پلار کې چې کم تجاوزات یا ودانې غیر قانوني جوړ شوې دي ډېر زر به هغه هم لری کړی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د شبیر احمد جان په ریپورت کې وردل چې نوخار او چرسده کې سیلاب راغلی دی او د غرنګي خلکو ته هم یعنی پټو ته او د غرنګي نور کم فصلونه دی هغه ته نقصان رسیدلی دی. زو سوات په سوات سین کې هم دا وخت د منځنۍ درجه سیلاب دی او سیلابي اوبو یو شمیر د کروندې ځمکه رابطه سړکونه او پلونه متاثر کړي دي. د سوات سیلاب په اړه مو خبروي د مشالې ډیو خبریال نیاز احمد خان.
د سوات پسین کې اوبا پورته شوی دی او د موسمیاتو محکمې تر مخه دا وخت د سوات پسین کې د درمیانه درجه سیلاب دی چې له وجې د کالام نه تر لنډاګي پورې سسل کیلومتره علاقه کې زی په زی سیلابي اوبو د کروندې ځمکه سړکونه او پلونه متاثر کړي دي. دا وخت ضلع انتظامیه د مینګوري بای پاس سړک او د کنجو پل د هر قسمه تګ را تګ لپاره بند کړی دی چې له وجې مقامي اوسیدونکي د یو شمیر ستونزو سره مخ شوي دي. د مینګوري بای پاس سره نږدې یو اوسیدونکی خورشید مشال ریډیو ته وایي
د سیند په غاړه موږ اوسیږو، دا ټول دا سیند چې راغلی دی څلورم ورځې ده، د دومره نقصانو کو تاسو به دا نقصان لیدلی تاسو ولیدو چې دا اوټلې په دې باندې کروڑونو روپو خلکو جوړې کړې وه. هغه یې وړې دویم ورځ دا روډ بند کړی دی، څوک په دې تللی راتلی نه شي، ګاډي پرې بند شوي دي. نن دا په دې بره سر کې دا یو سره لل بنې کړو پیاده خلک د دین هم وشړل. دې دکاندارانو ته وي تاسو دکانونه بند کړئ، په هغوی دکانونه هم بند کړل او خلکو ته وي د دې ځای نه لرې شي.
یو بل تن هارون رشید وایي چې د سوات سیند په غاړه ځای په ځای جوړ کړی شوي د سیلانیانو هوټلې وړلی شوي دي او د عامو خلکو په کروڑو روپۍ زیان شوی دی.
څلورم ورځ د سیلاب راغلی دی او دا هوټلې موټلې په مخه کړي وي او بس دغه خلکو ته ګوري او څوک ورته لاس نه ورږي. یو کروڑ روپو نه د ده زیات نقصان وشو، یو نیم کروڑ دا بره سړي وشو او د دې کته خو لا بچ دی.
د سوات میونسپل کمیټې مشر ټیمو نثار خان وایي چې ضلع انتظامیه او نورې امدادي ادارې دا وخت د سیلابي اوبو نه آبادي بچ کولو لپاره کار کوي.
ډیسټریک انتظامیه موږ ټول لاغلي په دې بای پاس باندې کم د حیات آباد سره چې دا کته زیړو هغې ته تقریبا د 150 نواله د 180 په منځ کې ګاډي موږ مختلف هغې ته ډم کړلو، خو موږ چې د ماسپښینه پورې فلټ کم شوی هم و موږ چې رالو ګنټه پس، نو مطلب دا زی دا روډ زموږ نه لږ خراب کړی دی. اوبو ډېر زیات دا زی سچویشن شوی دی، اوس ټرکونه موږ ولګول، موږ ګیبین په ګاډي کې رغو جوایرو او پای کې ګټه اچو او ان شاء الله چې دا به امید دربه دی چې دا زی به ان شاء الله زموږ په دوه ګنټو کې کنټرول شي. کفې دی
په سوات کې د فوز له اړخه جاری کړی شوی یو بیانې تر مخه دا وخت د سوات په سیند کې 40,000 کیوسک اوبه تیریږي او د درمیانه درجه سیلاب دی. بس سړکونه او فولونه د بیا جوړولو په غرض په ارضي توګه بند کړی شوي دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیری.
زو اسلام آباد ته وفاقي حکومت د مالی کال 2013-14 بجټ وړاندې کړی. په بجټ کې د قبایلي سیمو لپاره 3.5 ارب روپۍ ترقیاتي پروګرامونو په مت کې مختص کړل شوي دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي د پارلمان غړو سره د بجټ په اړه خبرې کړې دي. راځي چې په ګډه ورته وکړو.
د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار د تیری شروع په مازیګر د مالی کال 2013-14 وفاقي بجټ قومي اسمبلی کې پیش کړو چې حجم یې قریبا 15 کروڑ روپۍ وو. په بجټ کې د ملک د نورو برخو په شان د فاټا لپاره کلیز ترقیاتي پروګرام په مت کې د تیر کال په نسبت سخ کال 1.5 ارب روپۍ زیاتې، یعنی 3.5 ارب روپۍ مختص کړی شوي. خو بلخوا په قبایلي سیمو په ډیوټۍ او ټیکس کې ورکړې شوې استثنا ختمه کړې شوه. د فاټا نه منتخب د پارلمان غړي دا بجټ د قبایلي سیمو پارت څنګه بولی. د اورګزی ایجنسی نام منتخب د قامی اسمبلی غړی غازی ګلاب جمال وایي
فاټا کې اتم کارخانه نشته، د ټیکس د وختق په ځخنه پیغام څه کوم ټیکس او څه شی ختم کړو، خو د ټکه را وستل غلطو په دې چې فاټا کې ټیکسونه خو پرګدا څه الټا بالکل لس شلو کالو پرا ټیکس فری ورکه هر علاقے کې هر ایجنسی کې ورته اکنامک زونز په کورو څه جوړ کړي وي.
د جمعیت علماء اسلام فیډ ډلې سره تعلق لرونکو منیر خان اورګزی وای چې په مجموعي توګه د فاټا لپاره په بجټ کې څه خصوصي پیکیجونه اعلان نکړې شو، خو ترقیاتي بجټ زیاتول یو ښه ګام دی.
فاټا لپاره د خصوصي پیکیج مې کې جایز ذکر وکړ نو او انوال ډیولپمنټ پروګرام کې تیر کال نه 1.5 ارب روپۍ اضافه کړې. الله دې وکړي چې ریلیز از وش نه تر 1.5 ارب روپۍ دي او که ټایم ورته ملو.
د سفران پخوانی وفاقي وزیر سینیټر عباس افریدی وای
ټیکس دا الریډي مومند او دا یو غلط تاثیر ده. قبایل کوم ټیکس نشته، هغه ټیکس وخه چې کوم نشته، خلک نه پوهیږي جی اس ٹی به مشتار ټیکس به مشتار الٹا پولیټیکلی پرمټ ایکسترا مو ورکو زنه پوهی خلکو انفارمیشن غلطه ده. دز ټیکس نشته چې قبایل منه غوړي ګراندی چینی د چی شي کوم شی ارزان ده، ته ماته وخه قبایل ته کوم ټیکس ده چې نشته.
د وزیرستان سره تعلق لرونکو سینیټر سارې شاه وای چې نورو کلونو په شان سخ کال هم په بجټ کې د فاټا لپاره څه اعلانات اونکړی شول.
بجټ یې وړاندې کړو منکو په سینٹ کے سالدار صاحب شکم زمنگا نوے وزیر خزانہ دے آغا خپل بیان تا نوبت را نلو پس وہ ٹیبلو باندے کرو تو آغین بعد اجلاس ملتوی شده سینٹ بجٹ حساب کتاب آغا کتابو نو آغا پا ٹیبلو باندے را تایی کنو آغا دا یو رز خونه دی آغا خو سمستری واری کتل واری.
دو جنوبی وزیرستان نا منتخب شوی دا قامی اسمبلی ممبر او دا مسلم لیگ نون غڑے غالب خان وای چی حکومت پا حقیقی مانو کی یو خ بجٹ اڑاندے کلو.
بجٹ کوم مونگ سٹڈی کڑلو نزوی آئیم اچھے حقیقت کے دیر انتہائی بہترین بجٹ پیخ کڑلو لکا حالات مہا لکا پیچھلے 5 سالہ دور حکومت کم سکڑی دی دگنا سوا بلد اس اپشن ہو چھے دے ازالا شوی وائی ٹیکس سپیشلی لکا پا آگا خلق بندے لگا لگو کڑے دے چھے کم دے سورسوس والا خلق دی بیسیکلی مسئلہ دا آگا دا کنا چھے دلتا ٹیکس شکیم دی مونگی لگو کاؤ ہوں کنا خو آگے پک شکل کے عمل نا اپلائیمنٹ نا دے شوی نو زویائی مچھے لکا کم ٹیکس دی آگے دے سورسوس خلق سرا تعلق تا نو پکار دے چھے پاگے بندے ٹیکس والا گی.
یاد دی وی چھ بجٹ کی د سرکاری ملازمینو په تنخواګانو کې 10% او پینشن کې 40% اضافه وکړې شو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه او یوزو خبر پښتونخوا ته د جلوزو کډوالو کیمپ د انچارج په وینا چې د مومند او باجوړ ایجنسی او 1.25 کورنۍ بعد رواني میاشتې په 10 نیټه خپلو سیمو ته بیرته ولیږل شي. دوی وایي چې کډوالو لا به غیر خوراکي شیان او د ګاډو انتظام حکومتي چارواکي کوي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال درکوي او دا به هم وایي چې دغه کډوال په خپلو کورونو ته په ستنېدو څومره خوشاله دي.
په جلوزو کډوالو کمپ کې مېشت د محمود ایجنسی او د باجوړ ایجنسی 1.25 کروڑ مې به د روان میاشتې په 10 نیټه خپل سیمو ته بیرته واپس لیږلی شي. د کمپ د انچارج خالد عثمان په وینا چې دې کډوالو ته به غیر خوراکي شیان او د ګډو انتظام د صوبایي او قبایلي سیمو لپاره د افتونو په دوران د بیا ودانۍ ادارې ډیزاستر منیجمنت اتارټیز کوي او ممکنه ده چې د دواړو قبایلي سیمو ولس په یو ورځ خپلو کورونو ته ولیږل شي. یو ماشوم عزیز الله چې د باجوړ ایجنسی اوسیدونکی دی او په جلوزو کیمپ کې په اسکول کې په دریم جمعه کې سبق وایي څومره خوشاله و.
خوشاله
بیا مو په کیمپ کې میشته چارمان باجوړو سیدونکو همې مولا چې په کیمپ کې په اسکول کې استاد هم دی ورنمو پختل ستاسي سمدستي ضرورت پسې وی چې کله خپل سیمه ته بیرته لاړ شي
کدی مونږ خپل علاقې ته بوزي حالته کې مونږ ته بنیادی ضرورت چې کم دی هغه د صحت او تعلیم حکومت ته پکار دی چې فوری اقدامات وکړي حالته چې کوم روډونه وغیرہ خراب شوي دي کلیوالې لکې هغه د ښار او د لوی سم نبره غرونو سایډ ته پراتی نو زمونږ سکولونه او زمونږ هسپتالونه یا روډونه هغه شان نه دي څنګه چې پکار دي ګرونکه
محمد خان هم د باجوړ جنسي وسیدون کې دی خو وای چې کورونه وران دي نو حکومت دی باید د کروندې د بیا بحالې پورې هغوی له خوراکي شیان ورکړي
کورونه غټه مسله به وي چې ځکه اکثر کورونه هلته خراب شوي دغه سره شیلنګ سره دې نه علاوه خوراک کاږ مسله به وي ځکه چې فوري طور باندې د خلکو سروزګار هم نه وي دې نه علاوه د تعلیم صفا اوبو دغه مسلې به وي د سکیورټي به مسله خلک لږ یېره د کنه سکیورټي به څنګه چلي
له دې وروسته مو د کیم انچارج خالد عثمان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
او دوی ته به ملاویږي چې کم این ایف آی کټ ته هغه به ورته ملاویږي کم هایجین کټ ته هغه به ورته ملاویږي پلس ٹرانسپورټیشن به ورته ملاویږي دا سیدي چې دا وای ڈی پی سټیټس نشته دی خو څنګه هغه مخکې ریټرن نو کړي نو دا هغه به باندې هغه ته ٹرانسپورټیشن ملاویږي دا سی کوم چې هغه مخکې ولنټیر ریټرن فارم چې کوم مو هغه کټ کړي مو هم سره ٹرانسپورټیشن ملاویږي
دا خالد عثمان په وینا چې کوم ممکن نه و چې دا ولس په ولس منټه ټول ولېګل شي نو بیا په اتلس منټه دویما کنوای هم جوړول شي خو سرکاري ادارې به دوی خپل سیمو ته ورسوي ځکه چې د دې د کډواله حیثیت وړاندې ختم شوی دی
که څه هم د مومندو باجوړ جنسي کم کډوال دی په جلوزو کیم کې هغه خپل کورون ته په ستنېدو خوشاله دي خو بیا هم اندېښنې لري او هغه ځکه چې په قبایلي سیمو کې د بدامنۍ او فوجي اپریشنونو له وجې ګڼ شمېر کورونه وران شوي دي د باجوړ جنسي د مومندو تحصیل خلک وایي تر اوسه د دوی سره د ورانو شو کورونو د آبادولو لپاره مرستې نه دي شوي او دوی مجبور دي چې د مزدورۍ څخه په بجت کړل شو پیسو بیا خپل کورونه له سره جوړ کړي د کراچۍ پورت یو مزدور چې کور یې په دغه بمبارۍ کې وران شوی دی ظفر کریمی ورسره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې را لیکلی دی
د قبایلی سیمې باجوړی جنسی 50 کلن عباس خان د پاکستان په دویمه لویه بندرګا پورت قاسم کې د لاسو مزدوري کوي هغه او د هغه نور کلیوال لویو لویو سمندري جهازونو ته یا خو سامانونه خېجوي او یا یې تریخ کته کوي د عباس خان او د هغه د ملګرو کار اسان نه دی خو ارزان ضرور دی او هغه ځکه چې ټول میاش پشا او وګو د بوري او خکته پورته کولو هغه ته یوازې 9000 روپۍ تنخواه ورکول کیږي هغه د 12 کالو د مهنت وروسته په بچت کړو پیسو په خپل کلی باجوړ غبري کې کور جوړ کړی وو خو له بده مرغه په کال 2008 کې په سیمه کې د بدامنۍ په ضد په فوجي عملیاتو کې د عباس خان کور وران شو
دا خو ولنه بمبار او کله چې په دغه کې جګړه وو په سمونو کې بمبار چې کوم دنو په غبري کې وکړو بیا زموږ کور باندې ګولۍ ولګېدلې دوه ګولۍ ولګېدلې مقصد دا دی شپږ وو کمرې کورو او ټول چې کوم دی مې ځل لاړو پوره مامونو چې کوم دنو لګه د دې را کورونه په دنیا کورونه کې وران شوې دي زمونږ لګه و نجیب الله نو مې ولا کور باندې ګولۍ لګېدلې وو دوه ګولۍ په لګېدلې مکمل وران شوی وو کنه او زمنګ په قربانه ګولې لګېدلې و یو د تی خو د درویش حجو ته ویل هغه قربانه ګولې لګېدلې و لکه چې شمار نه بار دي ډیر قربانه باندې ګولې لګېدلې چې هغه ټول لکه بنیادی خراب شوی دی تباہ شوی
هغه وای د پیخي په وخت کې د دوی په کور کې موجود ټول کسان هم د دغه پیخي ښکار شو
نو دا پنځه کسان شهیدان شومړ شو پکې ورې درې مې ورونو یو مې ورره و یو مې مشره وندار و دا لکه پنځه کسان پکې دا شومړ شو
عباس خان زیاتوی یو خو یې کورنۍ ته د سر او مال زیانونه وختي او بل یې د کرکې لزمه کې هم څو کاله شاړې پرتې وي هغه وای اوس په کلی وطن کې حالات د پخوا په نسبت ښه شوي دي خو بیا هم هغه سینه دي چې د زړه تسلی پرې وشي
نو دلته کوم کاروبار باندې غټ اثر پرې وته راغ زمونږ چې کم حساب کتاب اور غټ وټ شوی دی قبایل کو چرته کم دي کې خارو شو څو ګل دغه نه کوي اسنه غدي کارت نه جوړي چا سره چنئی بس هغه ونی سي بس تاسو اسنه غدي کارت نه شته کو ته اوس وته چې زان اسنه غدي کارت جوړوم نو دلای جوړای نه وي تر قبایل نو لکه قبایل ته ډېر ستونزې لري بالکل دا شي او دغه لکه سړی چې دی مې رې مور سلو کو سکی کې دلته مو سکی کې ملک ما نو دا ولکه کله صحیح نه دی و دی وخت چې کله کله صحیح شین په خپل بزو بیا اوس مونږ کله کله غلشان هیریږي خدای راځي لکه اوس حالات هغه سي نه دي څنګه په خو
عباس خان وای تر وسه ور سره چا د کور د جوړولو په برخه کې مرستي نه دی کړی، نو ځکه اوس مجبور دی د لاسو د مزدورۍ څخه په پاتې شوو پیسو خپل وران کور بیا آباد کړي. دې زیاتوي مخکې یې په 12 کالو کې کور جوړ کړی وو، او دا ځل بخای د ده د پخوا په شان د کور جوړول ډیره موده ونیسي، او هغه ځکه چې اوس په ملک کې له یوې خوا ګراني زیاته ده او له بلې خوا په پورت قاسم کې د دوی کار روزګار هم د پخوا په څیر ښه نه دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
وخت شوه دی 3:30 بجې او بشیر ګواخ هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې موږ د خبرونو لنډی زور. د بلوچستان په سر خرکوټه کې د سردار بهادر خان د خزو د پوهنتون په یو بس کې د 14 لوجې لس زکون کی زخمینی شوی دی. بیگا بلوچستان کې نامعلوم مسولو د قائد اعظم ریزیدنسی په نامه د دې ملک د بانی محمد علی جنا د پخوانی استوګنی ځای په بونو الوزوله. د پولیسو په وینا وسلوالو د دوی یو پولیسو مړله. د خبر پختونخوا په هنګو کې دوه مړی موندل شوی. پولیس وایي دا کسان یو هفته مخکې لا درک شوی وو، نن یې مړی دوی ته په لاس ورغلی چې د غیبولو او وژل کېدو وجه یې نه ده معلومه. د افغان ولسمشر حامد کرزی وایان ایمل فیضی پرون مشال لړیو ته وویل چې امریکا او نړیوال د طالبان سره د ترهګرۍ د کړنو لپاره د پاکستان د پوځ او جاسوسي ادارې په مرستو سترګې پټول جاري وساتي، نو د امریکا او افغانستان ترمنځ به د امنیتي تړون کېدل مشکله شي. ایران کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړیو نتیجو تر مخه اعتدال پسند امیدوار حسن روحانی تر نورو ډېرې رایې ګټلې دي. لیبیا کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مظاهرینو ترمنځ نخته کې شپږ کسان وژل شوی دي. او نن انګلند کې د چمپینز ټرافی په یو ورځنی کرکټ میچ کې پاکستان د هندوستان په وړاندې لومړی بیټنګ کې لږ شیبه وړاندې 12 ورنو کې د یو وکټ په زیان 50 رنزونه جوړ کړی دي، خو اوس باران د وجې لوبه ودرېدلې ده.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل او د نیمای کې ستاسو لپاره دوه اونیزي خبرونه سروې او جمهوریت لرو. خو لومړی ورځو سروې اونیزي خبرونه سه د نن ورځې په خبرونه کې پښتنه خبریاله شیلا سردار میلمانه ده. دا پروګرام ستاسو لپاره هر اونۍ ملیحه امیرزاده چمتو کوي.
السلام علیکم او ستړی مشه. په سروې پروګرام کې درته زمليحه امیرزاده هرکلی وایم. په نننی پروګرام کې زموږ سره شهلا سردار میلمنه ده. هغه د دیر سره تعلق لري او د کال 2000 راهیسې د ریډیو سره کار کوي. په جرنالیزم یا صحافت کې زده کړې کړي او په دریو ژبو یعنی پښتو، کوهستاني او هندکو کې د پروګرامونو پروډیوسر ده. د زده کوونکو لپاره هم د سټوډنټس یونیورسټي ماګزین په نوم یو پروګرام کوي. د طالب علمې د وخت راهیسې د معلوماتو او انټرټین په برخه کې هلې ځلې روانې دي. په دې پروګرام کې به د شیلا سردار ژوند او کار ته کتنه کوو، دا وی سره به خبرې کوو. شیلا سردار، تاسو ته په دې پروګرام کې هرکلی وایي.
جی ډېر ډېر مننه. السلام علیکم ټولو اوریدونکو ته او ملیحه تاسو ته ډېر ډېر السلام علیکم. تاسو څنګه یاست؟
بالکل زه خو ښه یم. بس دا پروګرام د تاسو په اړه دی. اول خو درنه مننه کوم چې تاسو په دې پروګرام کې برخه واخیستل. تاسو د اواز سره خو به ډېر اوریدونکو چې دي نو هغه به بلد وي. تاسو د ریډیو سره کار کوئ، د ریډیو د شوبې سره متعلق دي، تاسو خو به زیات خپویږي. خو بس دا به وکړو چې لومبي سر کې بدنه تپوسو کوم. هماغه پښتنه چې د هر چا نه مونږ کوو، کله نه مو د میدان کې قدم کې خودلو څنګه مکه خودلو.
مليحه د څه چې د ریډیو سره شوق غيو ټیپیکل خبره کولې کنه چې زما د بچپن نو شوق نه. دا حقیقت دی چې د انسان د بچپن نو شوق او زما په خپل هم د بچپن نو شوق او د دې نه علاوه په کور کې چې د ماته د سه ماحول ملاو چې لکه د ریډیو سره زما چې د پیژنګلو د بچپن ارینجمنٹ کول نما بلک ابو تک قتل چی یرا ابو خا ریڈیو کی خلق سنگ خبر کئی ریڈیو کو یو ډیر غټه دنیا د ځان لخنو زما دغه سر شوق چې د بچپن پیدا شو. بیا چې کله ماته پته ولګید چې په ریډیو پاکستان په خبر کې چې دی اف ام 101 چینل چې هغه لانچ کیږي لګیا دی او دغه لپاره د ار جی د
ڈیجیز چھ دے ضرورت دین زو چھ وی ڈی رزیات ایکسائٹڈ ون چھ ما وچ زف با کار سے زبا دا خام خا آڈیشن کی با اپیر کی گما او ما تلا کیو موقع کار دے چھ زبا ریڈیو کی پرفارمنس پل ور کر دے شما او غدا خدے کول دسی شو چھ ز لاڑ آڈیشن می ور کرو چھ خو زما او خبر کوتن زنا نہ ڈی رزیات نو بس دا سی آڈیشن می پاس کرو موقع تے می لاو شو او بلکہ زبا دا ایم چھ دا ایف ایم 101 سے پی خبر بلکہ خیبر پختونخوا کی چھ دے دا ایف ایم انڈسٹری چھ دا ایف ایم 101 شروع شولا خو ما تے دا اعزاز حاصل دے چھ دا غی پہلا دا باقاعدہ ٹرانسمیشن چھ کل آن ایئر شو نو آئی واز دا اونلی ون فرسٹ آر جے زما آواز چھ دے آغا آن ایئر شو او دا زما دا پر ڈیرا دا فخر خبر دا او بیا ریسنٹلی اس چھ دے ریڈیو پاکستان کے ایز اے پروڈیوسر خدمات چھ دے آغا سر انجام کوم دا شانت کی سلسلہ روان شوا چھ کل ما آر جے شو سٹارٹ کو کمپیرنگ می شروع کڑلو شوق و ظاہر خبر دا روان ہوئی سلسلہ ورسر ورسر چھ زما ایجوکیشن فل سٹڈیز میں ہم روان ہو نو پدی ارسا کے ما فل ماسٹرز چھ دے آغا کمپلیٹ کڑلو بیا دا غینہ بعد چھ دے پر ریڈیو کی سپوست راغلل او دا پروڈیوسر سپوست رو نو ماوی چھ یرا دیتا اپلائی کول پکار دی دو نمو دن پر ریڈیو کی کارو کرو تو ورگی چھ دا پروڈیوسر لاسنگ میں کار کئی مائی دا دم از مول پکار دی بس زبد اللہ تعالیٰ دیر زیاد شکر پدی ادا کوم چھ ما سوچ کڑے دے غما تا ملاو شوی دی دا اللہ تعالیٰ دیر زیاد لوئی شکر دے او دا دی وجہ بز دا ہم گڑم چھ زما والد سے چھ دے دا ہوئی رہنمائی زما سرا ہر قدم وانے وقت دور کوٹوا لینا ریڈیو تے چیرا غلی ہم ایز اے کمپیئر آغا ٹائم ہم او چھ بیا کل از پروڈکشن تا پروڈیوسر شولم آغی پورے او کرو سا پورے اللہ دی زما فادر لجون ورکی دا ہوئی سورے پس سلامت بھی دا ہوئی گائیڈنس دا ہوئی خودا نا چھ دا آغا تورو سا پورے زما سرا دا نزب دا ہوئیم چھ زما دا کامیابی دا نشاط چھ زما دا والد سے لاز دے زب اپل استاد چھ دے ہوئی گرم
تا سوخو اویلے چھ کور کم در تدا سے ماحول ملاو چھ تا سوخ پل والد سے اب تکتل او ساس شوق پیدا شو نو تاسو څه فکر کوئ چې تاسو اوس ریډیو کې کمپیرینګ هم کړی دی اوس د پروډیوسر په هیڅ باندې تاسو کار کوئ نو د دې لپاره تاسو غنې چې خاص تکړه ضروری ده لکه تاسو صحافت کې تکړه وکړه نو صحافت تاسو له څه فائدہ درکړه
بالکل صحافت چې دی هغه مین یو شی دی زما بلکې خپل خیال داري چې کسو په ریډیو تر اصل غواړي او هغه غواړي چې هغه په میډیا کې خپل کیریئر جوړ کړي نو هغه لپاره د صحافت ڈگری خام خاطر لاز کی او بیا بل دار چ ڈگری ہم صرف نہ صحافت سر لکدا دے شوق کر دے داد سی کار نے دچ یار زو ایم چے مت دیو نوکری ملا وشی او دمیاش فاخر کے تج دے مت دے تنخواہ ملاوی کی اس ل پکار دچ ستا سو یو شوق وی ستا سو کی کا دا سن نوی نو زو ایم چے ریڈیو تمہارا زئی پلیز ریڈیو تے یا یوی میڈیا تو ہم مزے ز کچ داد شوق کر دے داد مجبورے کر نے دے ستا سو شوق وی نو تاسو کو بہترین پروگراموں نو جوڑا بہترین پروگراموں نو ترتیب کولی شی چے مت سوران دے ہوئے چے زما شوق او اغه شوق هم چې دې زما ملګرتیا کوي ماته کار اسانتیا ماته ملاوه ده او څنګه چې تاسو خبر وکړه چې د صحافت شوبه چې ده نو اغه یقینا چې ډېر زیات هیلپینګ ده او ضروری ده چې ریډیو یا هرې میډیا تک څوک راځي نو که هغوی د صحافت زده کړو کې صحافت نو هاو یو ورتا ډېر زیات اسان وي خپل کار چې دغه ډېر سموثلی کول وکړي
شیله تاسو څه فکر کوئ کو تاسو دې فیلډ ته نو راغلي نو بیا به تاسو کې سفر کوي لکه هغه شهلا او دې شهلا کې به فرق وی
ډېر زیات فرق وو ز غنم چې ز د شروع نډېر زیات شای و ملګه شاندشتیک د شوق د خبر وترو یو سبل څه خو بیسیکلی ز لګه شاند شای و ما خو اوس چې ریډیو ته زرغلم ز دا غنم چې ما خپل شخصیت کې ډېر زیات بدلون ولیدو بولډنس پما کې راغللو هغه خود اعتمادي پما کې راغللا تاسو به هم دا خبره انډرستانډ کوئ چې لکه زمګه پښتني میرمنې چې دی وایي چې کله راوځي د کورا او د سړو په مینس کې کار روزگار کئی یا ہوئی پل ورک پلیس سے چیزان رسی پلا رچی ہوئی زی اگر تو سونا مسلی وی لکہ دا سڑو معاشرہ دا کنا نو دا آر سا خبری وما تا مخی دیر زیاد بیاری دم یا رزو با سنگ زم زبا کالش تا سنگ زم پلا رچی کو سڑی وی خاصو با دا خز جوب سنگ کئی دی دا کورا سنگ وزی دو دیر سڑو سر ناس تا کین پاس کئی دی التا کی کار کئی دا سنگ کئی دا آر سا نو دا خبری وما تا دیر گران اخ کاری دی خو اس چکل زب خپلا دی پروسس نو تیر شوم دی ہر سر یو کیسا از جوڑا شلم نو زب گرم چی پما کی واقعی دا میڈیا دا وجینا دا ریڈیو دا وجینا دیر زیاد خود اعتمادی را غلی دا او دا خود اعتمادی زغوارا مچی زنگ پا ہر بختنی میربانی کی راشی
ساسو دا پروگرامونو پڑا بخبر کو چی دا غی زیاد پام چی دی یا زیاد فوکس پس بانده دی لکه زیاد تر تاسو پا زوان مانکول باندې پروګرامونه کوي او ما چې څنګه په سر کې یاد کړ په درې ژبو کې کله شان تفصیل ورکې چې اوریدونکو باور چې تاسو کار
دي ضرور مليها زما سره مختلف پروګرامونه پاتې شوی دي په مختلف اوتونو کې ما د ځوان زلمی کول چې دا وي د پارم پروګرامونه کړی دي ما د کم چې زمونږ چې ورک سپیشل پیپل وایو چې کم زمونږ خصوصي ملګری دي هغه د پاره هم ما پروګرامونه کړی دي د دې نه علاوه د زنانو د پاره ما ډېر ښه پروګرامونه کړی دي ما د زنانو د پاره یو وایي چې یو دویم کال چې ما لایف پروګرام رن کړی دی دا غینم رنګ جهان او هغه په نت ورک باندې کې دوه پروګرام هغه کرنٹ افیئر پلس چې دی فیمیل ایشوز سره ریلیټډ یو پروګرام هغه لایف کې دوه هر هفته هغه پروګرام چې دی هغه ما تقریبا دویم کال رن کړی دی دا یې نه علاوه زمونږ یو نوی سلسله د زنانو د پاره پروګرام شروع شو هماري دنیا په نوم باندې دنیا یې څنګه نړۍ ورته وایي په پښتو کې نو هغه پروګرام هم چې دی زه کومه لګیا یم اوس او د دې نه علاوه د خویندو نړۍ زمونږ د ریډیو پاکستان یو ډېر مشهور پروګرام دی زنانو پروگرام څنګه چې دنوم نه پته لګی ته خویندو نړۍ هغه پروگرام چې دی هغه هم زما سره دی نو مختلف وختونه کې ما مختلف کار کړی دی خو زیات تر لچې زما کم فوکس پاتې شوی دی هغه یو خو د یونیورسيټي میزین څنګه چې تاسو وړاندې ذکر وکړلو هغه پروگرام ډیر موده کړی دی او د زنانو د پاره چې کم پروگرام دی هم ډیر زیات کړی دی نو دا ورته ویل شي چې فیلډ اف سپیشالټی د زما یو قسم لا
دا د موږ سره یو اوریدونکو دی هغه ته غوکی او چې هغه سوای پښین فضل رحمان رو ټلیفون کړی دی السلام علیکم استاد مشه
وعلیکم السلام خپل طرف اولا د پامیر پښتو ادبی ټولنې له طرف خپل سلامونه د مشال رادیو او چوکاټ ته دلی کوم سه او د دې سره سم سم زما قدرمنه خور چې نن کوم وخت تاسو مل مکړه د او لر او بر افغانان د دې आवाज اوري او زه له دې د आवाज سره خپل ډیر متاثر يم په جنوبي پښتونخوا کې د دې आवाज مل دا اوریدلو سره سم سم و دې ته هم یو جهان مننه کوم چې دې زاري سلې دې د پښتو ژبې د پاره او د پښتو کلچر د پاره
ډیر مننه رور جان او دوی خپل اوریدل
جی بالکل ډیره خوشاله ژوند بلکې ما ته ډیره خوشحالي په دې میسج چې زما आवाज دومره ډیره خلکو ته رسیدلی لګیا دی او دا وی ریسپانس مونږ ته ملاوي کې زما د پاره دا ډیره د خوشحالي خبره ده
له خور ته څه دغه وایم چې له خپل طرف موږ د پامیر پښتو ادبی ټولنې له طرف جنوبي پښتونخوا له طرف ستاسو پروګرامونه په ډیره مینه باندې او د موږ سره ډیر ملګری دي شاوخوا زموږ د پامیر پښتو ادبی ټولنې عظیم ارمان صاحب شمشدین شمین صاحب حکمت الله حکمتیار ترين د نور مشتر دور شایسته ملګری چې موږ ډیر پامینه باندې د دې پروګرامونو هاورو اوله پښتنه دا کوم چې تاکور سماول کی ګرد دغه زیارولو اوله پښتنه دا جنې کوم چې تڅنګ دې میدان تراله او دا د پښتو ژبې د فارز مو د فاره ډیر د فخر خبره ده او مزید دې کم خیال دی او د دې خوند چې تاسو پرمایشنه یا د دې ورونو پرمایشنه در لدر چې فدا کی خو به تاسو دغه نه کې موږ ول ډیر امیدونه لرو چې تاسو موږ سره ډیر امینه وکي او نور څه وینې غواړم
دا خو ډیر صبر دوی چې تاسو ډیر انرژیټک قسم کې او ریدم کې او د دې خبرې ډیر ماشاالله زما خو کې چولې او د دې نه علاوه چې دې زما د پروګرامونو دومره ستاینه وکړه دي زما پروګرامونه اوري دې ډېر ډېر مننه زه دا وایم چې دې همدا شان څنګه پروګرامونه اوري ځکه چې څنګه پروګرامونه څنګه د اوریدونکو د پاره دي او چې هر کله د اوریدونکو فیډبیک مونږ ته ملاو شي نو مونږ کې تاسو وایو چې یو قسم لا نوی وینه چې په مونږ کې ژوندې شي او مونږ درې یو نوی جذبه سره د خپل پروګرامونو طرف ته پام وکړو دا غي د پاره مونږ نور ډېر زیات ښه پلانینګ وکړو نو زه ډېر خوشاله شم ډېر ډېر مننه رور جان تاسو
دا راته وایي چې د ریډیو په میدان کې خو تاسو کار کوي لګیا دی او کډیم دی د څومره ډیر کال شو کله مو ټي وي طرف ته پام شوه دی
د ټي وي طرف ته خو می چرته پام نه دی شوه شوق کو می وو ټي وي طرف ته هم چار کله ما صحافت کې چې کله زما ما چې کله جرنالیزم کولو هغه ټایم زما اراده و سه هی چې زما لکه ټي وي ته خو انفورچونټلی ما ته ټي وي اجازه چې دی هغه د کور د اړه خملاونه شو حالکه د اس خبره نشته دی پر ټي وي باندې هم ډېر د خو کورونو خزانانه چې وی راځي د اس خبره نه دی چې یاره یاد غزګي ماحول خراب دی خو زمونږ معاشره به هر حال کې لا دومره بدلون چې دی نه دی راغلی لا به پغې نور دونه ټایم لګي چې په مونږ کې لکه څنګه په سوچ کې هغه ته بدلون راشي چې مونږ خپل ځانانه هر یو خوش ته پریږدو چې یاره ته ټي وي کولی شي ته ریډیو هم کولی شي او دا کار به مونږ په خپل کوو ملیحا زه یم الک تاسو شولې زم په شانتي نورې کمی زنانه دي هغه چې په کم فیلډ کې کار کوي لګیا دي هغه به د خپل مور پلار د هغه اعتماد به حال ساتي هغه ته به دا خای چیرې مونږه زمونږ زنانه چې دي هغه د خپل حرمت او د خپل عزت خیال ساتلو والا دي هغه ساتل شي د خپل ځان او ان شاء الله غورت لري نه چې کله دا بدلون مونږ ووینو دا به وینم چې هر کله انسان ته کله سم مشکل راپی خشي نو هغه مشکل هغه ګران وخت چې دی هغه به تاسو
تاسو مدد بل سو کس حکم نشی کولے تر سو چی تاسو پخپل ځان کی زین نہیں پیدا کرے سو چی کلا تاسو دا خبر نہیں ریلائز کرے چی یار دا مطلب از پخپل حل کو
یو بل اور دن کے دی اغوی تب ور شو
ملیحہ خوری سلامونه او احترامات تا تاسو گرانی محترمی خور مل منی ته وایم نوم کوم خاور بهار دا دین زو پختنه کوم له خور نه خو صفا خبر بکئی چی دین ته کوم اور دن کا ټلیفون وکي او ډیر سلامونه وای پلان کی ته سلام وایم پلان کی ته سلام وایم دی زرو خو نه ورته تنګیږي خو به دا مقصد خبر اور لنڈول نہ وای خبر اور لاندی کیا واغ جوړې دن کی سلامو مخاوني سي او سلامونه دي سلامونه دي په نظر باندې څنګه دي کدا چې دا اور دول را دول یاره ور دن کی اوري د تاسو را دوت ټلیفون نه کوي پلان کې ته سلام پلان کې ته سلام کوي هغه باندې دا نظر وړاندې کی څنګه د خبره ده ذات
جی شه
جی خبر بهر ډیر 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 سسته سوال دي ته پوښ کړل او واکي دا ملي اتا څه په فلم پروګرامونه کوي لګي نه تاسو به د دې شي ډیر زیات مطلب را مخ مخ کیږي ورته واکي ماته ډیر زیات را مخ مخ کیږي لکه زما زویم چې ټیک دا اوریدم کی دی او سلام کو خاص یو د پختن کولې شي کنه تاسو ته فون باندې راغلی ای تاسو ته ریډیو موقع ملو شي دا نو څه خبر او گئی سلام بلکې او بل ادارې چې تاسو به یو یو کس نوم ماخ لکه پلان کې ته سلام او ډیګری ته سلام تاسو وی چې دې ټایم څوک څوک زما आवाज او ری هغه ټولو ته سلام بل ادارې چې هغه ځکی هغه په ظاهر خبر ده نه خو لکه ګړاوی به یې را بس پی کنه سور کسان به
شهید ام صفا خبر او کړو خاور بهر ورو تاسو او ردل شیلا بالکل دروونه ویلې خو ریفشتیا صفا خبره ده پخیر کې به یو پښتنه در نه دا کوم چې اف ام ریډیو کې تاسو چې څنګه د دې یو جدا غونټه کې طریقې کار دی خوشاله یې تاسو د خپل فیصلې نه
ګوري د وخت سره بدلون پکار دی ډیر شي خلک د اف ام ترانسمیشن چې دغه د تنقید دغه کین چې لګی را پدې کې د خبرو کول والا چې دې پر کې تیز تیز خبرې کوي څه غاني چې لوي تو خبرې کوي زما په خیال کې خلک ډیر زیات فرسټریټډ دي نیوز چینل د دنیا جهان دی په موبایل فون باندې تاسو ته چې په انټرنیټ باندې د نیوز انفارمیشن هغه فلو چې دغه دومره زیاته شوی ده چې انفارمیشن تاسو ته چرته نه ملاوي دي شي کنه انټرټینمنټ چې هغه دغه ډېر زیات فقدان دی نو اف ام چینلز چې دي زما په خیال کې هغه پیور انټرټینمنټ پرووایډ کوي لګیا دي ډېر ښه لایت موټ خبرې کوي نو زه پرسنلی د اف ام چینلو نه زه هم چې لکه نورو چینل هم راتلل پکار دي اف ام چینل د اف ام انډستري چې کې د دې د اوسیو انډستري آی چې جوړه شوله ده اف ام نه د دې طرز نشریات چې کوم دی هغه ډېر بهترین نشریات دي خو لکشان دي ظاهر خبر ده گائیډ لاینز او لکشان تکي بټوین دی لاینز شه روانې دل پکار دي نو هغه لکشان دي چیک ان بیلانس پکار دي پای فم سټیشنز باندې
شهلا سردار تاسو سره ډېر ډېر خوند راغی تاسو سره خبرو
ډېر مزه راکړه
ډېره مننه کوم تاسو له چی
ټانک یو ډېره ډېره مننه او ان شاء الله زه امید لرم چې یو ځل بیا تاسو مالا کلا موقع راکوي
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګي د شهلا سردار سره تاسو خبرې واوریدلې او په راتلونکو خبرونه کې به د غشانت نورې هنرمندې تاسو ته مخامخ ډېره مننه
تاسی سروې خبرونه اوریدله او سمبار رسیدلې ده د بغي اونیزي خبرونه د جمهوریت نه خبرونه لاتيري هغه سره تړلې ده نن مونږ په پښتونخوا قبایلی سیمو د بلوچستان په پښتون مېشت سیمو کې د پښتون ولایي جرګې او د پښتنو ټولنیزه رویه چېړو چې آیا دا په نړۍ کې له اوسنۍ دیموکراسۍ سره سمون خوري او کنه جمهوریت خبرونه هر ونه ستاسو لپاره پامیر ساحل چمتو کوي
جمهوریت ستړي مشي آیا په پاکستان کې اوسیدونکو پښتانه په ټولنیزه توګه جمهوریت رویه لري او کڅنګه په تیرو لسو کې د سیاسي او امنیتي بدلونونو لکهبل پښتونولۍ ته او د پښتنو جرګې ته څومره تاوان رسیدل دی آیا وسنۍ پښتونولۍ د یوویشتمې پیړۍ له جمهوریت فکر او اقدارو سره سمون خوري او کنه دا ټولې پښتنې مو د جمهوریت په نننې خبرونه کې څېړلې دي او ریډیو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ اور دن کو پتے رکھ پرونے کے مو پا افغانستان کے افغانان جمہوری رویو او اقدارو یا ارزختون پاڑا باس کڑے وو پاگیخ پرونے کی تاسی واو ردل چپختانو پا تاریخی ڈول اولسواکی خوخوی پا کابل کے دباچا خان سول او کڑکی چھلول و مرکز غڑے او سیاسی چارو شنون کے عبدالحسیب شینوار وائی تاریخ خی چپختانو پا کلتوری ڈول ڈیموکراتیک مزاج لدی
گوری منتا پا تاریخ کی چرا پاتی دا میرویس نکتا کل دلوی جرگی پاست شوی دی پا جرگا کی حاغ خبر آمدی کی گی چید اکثریتو پا اختنوی یعنی اکثریتو پرایو باندی کی گی دا او دا پخپلا دا دیموکراتیک نظام یا دا جمهوری نظام یا دا ولسواکی نظام یو نمونه دا یو پدیده دا یو عمل دا چه منگو ایلوش
پښتنو په کلتور کې د ولسواکي نظام یا جمهوریت چې کوم دی هغه ځای لري.
د پښتنو د ورځني او ټولنیز ژوند لپاره یو نارسمي د قوانینو مجموعه موجوده ده چې پښتونولي ورته ویل کیږي. دا قوانین په خپل اصل کې له ډیموکراسۍ سره تړلي دي او که خلاف دي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه یونس فکور وای پښتونولي هغه ارزښتونه دي چې اصلا په ټولنه کې قانون عملي کوي، خو پښتونولي اوس مهال کمزورې شوې ده.
دا پښتونولي اصلا دا ارزښتونه و په پښتنو کې معیارونه و، هغه دا و چې غلا به نه کوي، د چا پر ناموس په تعرض نه کوي، د کلی مشر ته به ګورې نه. یو متل و چې ول د نرخه به نه وځي د کلي به وځي، یا منظور دا و چې یعنی څه تفاهم چې سره سوی دی هغه به منې او که نه منې نو د کلي به وځي. زه فکر کوم دغه ارزښتونه چې یو بل به منې، د قوم مشران په جرګه به یو د بل خبرې کوي، دا د پښتونولي وه.
په کابل کې د افغانستان د پارلمان پخوانی غړی او د سیاسي چارو پوه هم ملالی شیدواری وای پښتونولي ځکه کمزوري شوې ده چې مشران د ولس د رایې په ذریعه نه دي ټاکل شوي.
اوس سختګي مشران جوړېږي، یعنی مصنوعي دي، هغه څه چې خپل ولس ورته رایه نه ده ورکړې، خپل ولس شاملې ورته په سر نه ده کړې، په پګړې ورته د مشروالۍ په سر نه ده ایښې، اما والی ورته په سر نه ده، یا مثلا ولسوال ورته په سر نه ده، یا ورته قومندان د امنیت په سر نه ده. نو تا بند چې دلته بیا دوی څه شی کاندي چې د دغه موقع نه په بدې ګټې پورته کولو سره د خلکو حقونه تر پښو لاندې کوي.
اوریدونکو که خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او د بلوچستان پختون میشته سیمو یا جنوبی پختونخوا ته ولیدل شي، نو دا ټول سیمې په پاکستان کې لیو بل بیلی دي او تر بیل انتظامی نظام لاندې چلیږي. په پیښور کې د ټولنیزو او سیاسي چارو پوه ډاکټر خادم حسین وایي دا رښتیا ده چې د پاکستان دننه اوسیدونکي پښتانه بیل بیل اوسي، خو د دوی د ژبې یووالی دوی یو ساتلی دي او همدا ژبه د دوی ترمنځ د اړیکو وسیله ده.
د پښتنو د عمومي کغه د افغانستان کې دي، کغه قبایلی سیمو کې دي، کغه بلوچستان کی دی، کی خیبر پختونخوا کی دی، اگی چونکہ دے زمکے پہ حساب، دے جغرافی پہ حساب، دے دیر زمانے نا یوبل نا قطع کریشی دی، دا اگی دا وجہ نا کتا سو لگ پا غور سر اوبوری، نو دا تخکاری چی لکا جدا جدا کلتوری اکایا نی دی، دا سی خونہ دا گینی چی دا کلتوری اکایا نی بلکل جدا کروڑا لری یا جدا رویے لری، کو اغه کی چې کوم مشترک بنیاد دې چې د غی ترمنځ ابلاغ کیږي په اغه ذریعہ اغه د غی جبدا، نو د اغه دی کړو وړو کې بیا د سی توپیر ښکاری چې ګینه دا جدا جدا مختلفو شکلونو کې کلتوري ارتقا کړی دی.
په پاکستان کې اوسیدونکو ویشل شوی پښتانه آیا په خپل ټولنیز ژوند کې جمهوریت رویه لري او کڅنګا؟ خادم حسین وایي د جمهوریت رویو او ارزښتونو د مندلو لپاره باید د پښتنو د تاریخ او وګړپوهنې یا انتروپولوژي مطالعه وشي. دی وایي د پښتنو فولکلوري ادبیات ښیي چې پښتانه نه یوازې په خپلو کړو وړو کې جمهوریت دي، بلکې تکثیریت خوښي دي، یعنی په خپله ټولنه کې د مذهب، رنگ یا نسل پر بنیاد خلق له ټولنیز عمله او ټولنیز ژوند نه وباسي.
که تاسو د کلاسیکی شعر، متلونه او فولکلور د پښتنو تر نظر وباسي، نو دا ډیر وضاحت سره خبر راځي چې یو غاړی ته خو جمهوری اقدار ډیر زیات مضبوط و، بلې غاړی ته جمهوری اقدارو سره سره څه چې تکثیریت وي، پلورلیزم وي، هرګوندیزي وي، مطلب دا چې د مذهب په بنیاد یا د فرقې په بنیاد پښتنو څخه خلک ځان نه جدا کړی نه دي، لکه د مختلف فرقو خلک، د مختلفو مذهبونو خلک او د مختلفو عقیدو سره تړلي خلک د پښتنو په سماج کې د ډېرې زمانې نه اوسېدل او تر څو پورې چې دیرش کاله مخکې دا ټول عمل د پښتنو په سیمه کنوې شروع شوی، نو شاید چې د پښتنو دا سماج به په ټوله دنیا کې د هر ګوندیزه یو ډېر لوی مثال لرلو.
اوریدونکو په تېره خبرونه کې موږ په دې پوه شو چې جرګه د پښتونولۍ یوه برخه ده. تاریخ یې چې پښتنو تل د جرګو په ذریعه پریکړې کړې دي او اجتماعي فکر یې لرلی دی. خادم حسین وایي د احمدشاه بابا په وخت کې که پښتنو افغانانو یو دولت هم جوړ کړی دی، نو د جرګې په اساس یې جوړ کړی دی او زورواکي یې نه ده منلې.
پښتنو که یو ریاست هم جوړ کړی دی، مثلا د احمدشاه بابا ریاست په 1800 کې، د هغه ریاست فیصله هم د جرګې په شکل کې شوې، اگر چې په هغه کې د توانو د زور یو عامل هم موجود بهرحال وي. دغه شان هغه تاسو وروسته وګوري نو د مختلفو وختونو کې چې د پښتنو د سیاسي ګوندونو یا د پښتنو د سماجی ګوندونو خپلې هڅې کړې دي نو هغه هڅې اجتماعي طور کړې دي. داسې نه ده شوي چې د یو زور په بنیاد یا د یو طاقت په بنیاد یا د یو خاص قسمه روایت په بنیاد پښتنو خپل رایې نیور کړي او څه خلک په هغې د ډېر مودې نه قابض پاتې شوي د هغې سماجي ادارې ولکه کې اخېستي. داسې تر اوسه پورې پښتنو ته نه ده شوي.
تر وقفه وروسته یو ځل بیا خراغلاست اوریدونکو په نړۍ کې د ټولنې جوړښت او بیا د دې د تکامل یا ارتقا عمل مسلسل روان وي. ډاکټر خادم حسین په نړۍ کې د ټولنو جوړښت تاریخي تسلسل بیانوي او وایي د پښتنو د ټولنې تاریخي ارتقا په بیا بیا ماته کړل شوې ده.
مختلف سماجونه یا ټولنې د مختلف پیداواري رشتو نتیریږي لکه یو داسې وي چې هغه ښکار کوي، هغه ښکار په ذریعه خوراک را پیدا کوي نو دغه یو شان رویه وي. بیا داسې قبایلي شکل کې خیلونه را جمع شي نو هغه یو قبیله جوړه کړي نو هغه لږ ډېر بیا د زراعت او زری معاشرې ته لاړ شي او بیا د زری معاشرې نه څنګه چې دنیا راغلې ده څنګه چې موږ لیدلې ده صنعتي معاشرې ته لاړ شي او دا شان په مخ کې سفر کوي. نو دا مختلف دورونه د پښتنو په سماج هم تیر شوي دي خو فرق دا دی د نورو قامونو او د پښتنو چې د پښتنو دغه فطري ارتقا ځای په ځای قطع کړی شوی ده، ځای په ځای ماته کړی شوی ده.
موږ واورېدل چې پښتانه د تکثیري او اجتماعي فکر خاوندان دي. خادم حسین وایي په تیرو درو لسیزو کې بل عموم او په تیره یوه لسیزه کې بل خصوص د پښتنو جرګه په تدریجي ډول په شورا بدل کړل شو. په دې شورا کې د پښتونولۍ پر ځای د سخت دریځي نظریې برخې او ارزښتونه شامل کړل شول.
دغه جرګه د پښتنو دا په تدریج د نشورا جوړه شو دنه د طالبانو یا د هغه خلکو چې کم په دې خوره او په دې ځمکه یو سخت دریځه سماج قائمول غواړي د هغې لاسو ته قوته او بیا خو د 1990 په اشاره کې او بیا د 2000 په اشاره کې خداسي وشو چې باقاعده د هغه مشران چې هغه جرګه کولی شي او هغه جرګې چې هغه فیصلې کولی شي هغه په باقاعده توګه ماتم کړی شوي اومشته شوي او د منځه یوړل شوي او داسې مقیم راغلی دی چې د اتیاو کسانو جرګه ده او د اتیاو کسانو جرګه ټوله په ټوله الوزولې شوې ده. نو اوسنۍ چې کومه د پښتنو جرګه ده که قبایلي سیمو کې ده که دلته ده هغه په بنیادي توګه د یو سلفي جهادي تصوراتو سره سمون خوري.
د پوهانو په اند د پښتنو په ټولنه کې د سخت دریځې او نامنې پیښو له کبله د ټولنې قبیلوي او کلیوالي مشران ووژل شول او یا لزوره او لواکه لری کړل شول. خادم حسین وايي په تاریخي توګه د پښتنو خانان، ملکان یا نور مشران د جرګې په نتیجه کې ټاکل کېدل او دوی هیڅ کله هم انفرادي پریکړې نه کولې.
تر څو پورې دلته د فرنګي سامراج تیار نور غلې یا د کالونی نو جوړ کړي د پښتنو د ټوله سیمه نو تر هغه وخت پورې په پښتنو کې ک ملکو ک نوابو ک خانو او قبل مشرو هغه څه خاندانی مشر یا نواب یا خان ملک نه وو. د کلی ولس د وطن جرګه به راغونډېدا او د وطن جرګې به یو کس ته مشري حواله کوله او هغه مشر که هغه به د نوم به ورته ملک وی او که نوم به ورته نواب وی او که خان به وی او که رئیس به وی څه به چې ورته نوم وی د هغه ټولې فیصلې به د وړې وړې نه راواله تر غټ غټو په فیصلې پورې به دا اډو امکان د چا ذهن کې ناته چې دا به پخپله وکړي. یو دویم د جرګې په شکل به کوله. دویم چرته هم په تاریخ کې دا ریکارډ موجود نه دی چې هغه ملکانو خانانو یا نوابانو چې کوم د پښتنو د سیمه کې وو هغې چرته په چا څه زور زیاتی په یو خیل یا یو خاندان یا په یو قبیله زور زیاتی یا استعمال کړي او د زور زیاتی په بنیاد یا هغې وطن نه شړلې یا د وطن نه یا د فیصلو نه بهر ساتلي.
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خادم حسین وایي د پښتنو ټولنه چې وویشل شوه نو د بیلابیلو سیمو پښتانه له یو بله خبر نه شول او همدا وجه ده چې په پاکستان کې میشت پښتانه دوه ملت پاله ګوندونه لري.
د دې ویشل کېدو د وجې نه چونکې د ابلاغ او د رابطو ذریعې تر ډېره حده پورې قطع کړې شوې دي د هغې د وجې نه چې کوم کس په پېښور کې اوسېږي او دلته د پېښور پښتون ته کومه مسله یا ستونزه ده نو شاید چې کوم په پښین کې اوسېږي یا په جوب یو لورلای کې اوسېږي، شاید چې د پېښور پښتون د هغه ستونزې نه خبر، او همدغه خبره د لورلای د پښین یا د جوب د پښتون لپاره ټیک ده چې هغه د پېښور د بعض ستونزو نه خبر. د هغې د وجې نه د اختیار په حواله د خپلې خبرې رسولو او د خپلې مسلې د حل کولو دپاره هغې د مختلفو ګوندونو یا تاسو څنګه چې وویل زما هم دې سره اتفاق ده چې د دوو ګوندونو سهارا اغستې ده یا د هغې اډانه اغستې ده.
تاسو واورېدل چې په پاکستان کې میشت پښتانه په رویه کې، په مزاج کې او په کړو وړو کې جمهوري دي، او اقدار یا ارزښتونه هم جمهوری یا پر ولسواکۍ ولاړ دي. همدارس د انګریزانو تر سامراجي وخت مخکې د پښتنو جرګې او مشرتابه پریکړې اجتماعي او جمهوری وي. په تیرو څلورو لسیزو کې د پښتنو پښتونولي او ټولنیز مزاج او رویو ته سخت دریځي تاوان رسولی دی. په راتلونکو خبرونو کې به پر دې موضوع وغږیږو چې ناامنۍ او په ټولنه کې د مشرانو تشي د پښتنو ټولنه څومره اغیزمنه کړې ده، او د ټولنې په نوې بڼه بیا جوړول به څومره وخت واخلي. تربلونه اجازه راکړي په مخه مخه.
جمهوریت دا مشال ریډیو ده.